سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. تاسو موږ د ازادي راډیو نه اورئ. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په سپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام کوي د دې سب خبرونو ته. طالبانو هغه راپورونه تایید کړي دي چې یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف، اطلاعات او کلتور، بهرنیو چارو، مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد، همدارس د طالبانو د سترې محکمې او د زندان مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ایکس پاڼه کې ادا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډېره یو شمېر پخواني اسناد خپاره شوي دي. په خپرو شوي سندونو کې یو شمېر نور اسناد څنګه د طالبانو د حکومت د جک پورو چارواکو د پاسپورتونو کاپی هم خپرې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د بیګم رادیو د دوه کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یې په خپل ټویټر کې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یونما په ټکو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د پنجشنبې په ماښام پر خپل پاڼه یې په خوني ټویټر د بیګم رادیو کارکونکي لپاره ویلي چې دوی باید د بیل قید او شرط آزاد شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر علي امین ګنډپور د پنځشنبه په ورځ ویل چې په دې ایالت کې د نامنیو د زیاتوالي لپاره به د فدرالي حکومت سره د مشورې وروسته یو قبایلي جرګه افغانستان ته واستول شي. علي امین ګنډپور ویل چې دا ولایت په افغانستان کې د بې ثباتۍ لامل سخت اغیزمن شوی دی. جونیوس پاکستان راپور ورکړی چې ګنډپور په داسې وخت کې افغانستان ته د سولې جرګې د لیږلو په اړه خبرې کولې چې په خیبر پښتونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې او پاکستان ادعا کوي چې د پولې هاخوا وسلوال په نام نه یو کې ښکیل دي. مسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ویستل په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي لاپسې زیات کړي. د رویټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ویستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي لاپسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سېشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډه خبری کانفرنس کې ویل چې د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي خو څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخار وویلي د ټکان ورکونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دی د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیلو او حماس ترمنځ اوربند پلي کېدل باید تضمین شي. سره له دې چې د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې سره د انګلستان د کرکټ لوبډلې د لوبې د لغوه کولو غوښتنې زیاتې شوې، خو د انګلستان کرکټ بورډ تیره شپه بیا اعلان وکړ چې لوبه به تر سره شي. د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونو له امله د برېټانیا څخه غوښتل چې دا سیالي لغوه کړي، خو د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې لوبه به د فبروري په 26مه د پاکستان لاهور کې ترسره شي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی پڅپوکی پروګرام ته موږ فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو او د خپل منځي اختلافاتو په اړه راپورونه ورسته له هغه ته د شول چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ترنګزي یو شمېر غږیز پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شول چې نوموړي پکې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خونزاده د نجونو د خونځي او د وړلو لکبل سختي نیو کې کړی وی. ورپسې داسې راپورونه هم خبر شول چې ستانکسي له افغانستان څخه وتلی دی. د کابل په هوایي ډګر کې د نظامی ګډګونې د زیاتیدو په کابل کندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عدلون بدلون راپورونه هم خبر شول او په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه باندې بحثونه نور هم زور واخیست. لدی روس تبیا د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د ټوئیټر په یو سپیس کې په سپیس کې همدارنګ په کابل کې لا ټولنیو سره په مرکو کې د دوی د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رد کړل او وی ویل چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف شته خو د هغه خبره باندې دومره لوی نه دی چې د طالبانو په منځ کې لوی یا جدي ګواښ رامنځته کړي یا دغه اختلافونه ګواکې دومره جدي دي چې د دوی ترمنځ دي کوم لوی شخړه دغه په سبب باندې رامنځته شي. خو دا چې واقعا دغه اختلافونه څومره لوی دي، څومره جدي دي او دغه اختلافونه پر کوم موضوعاتو دي، د قدرت په ویش کې، د افغان نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو باندې خبرې کوو. خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي، د پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي غوث جان باس او همدارنګه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار او پلندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان نصر خبرونه کړي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. پیل بل جان باس صاحب سره وکړو. جان باس صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی. که تاسو راته وایئ، دا معلومه خبره ده چې کله حکومت رامنځته کیږي د چارواکو ترمنځ به د نظر اختلاف وي، خو دغه اختلافات چې په روستیو کې په ټولنیزو رسنیو د طالب چارواکو ترمنځ راپورته شوي دي، ستاسو په اند څومره جدي دي او څومره پراخ دي؟
سلام علیکم تاسو ته، محترم عاطف مختار صاحب ته او افغان صاحب ته او همداسې لیدونکو ته. داسې زما په نظر خو مخه داسې ښکاري چې دا ډله، یعنی که هر څومره دوی هڅه وکړي، هر څومره دوی تبلیغات وکړي چې دوی یو دي، متحد دي، په یو نظر دي، اصلا په دغې باندې ټینګار خپله د دې ښکارندوی دی چې د دوی په منځ کې هغه کومه همغږي او هغه کوم ارګانیک همنظري شتون نه لري. یوه شبه نظامي ډلګۍ چې ټول عمر په جنگ تیر شوی اوسېږي، په انفجار او په انتحار او په یو عجیب او غریب او بې سابقه افراطیت کې تیر شوی اوسېږي، هغه هم ډېر موده په خپله خاوره کې دوی نو سیدل. نو د دوی په منځ کې د یووالي راتک، د هم نظری راتک، او تر ټولو د مخه خو مهمه دا ده چې دوی که هر څومره تبلیغ وکړي، دوی نشي کولای چې د دولتداري جوګه شي. ځکه چې یو څوک چې د غزیدلو دپاره، د چا غزیدلو دپاره تولد شوی اوسېږي، هست شوی اوسېږي، هغه پرواز نشي کولای. یعنی دوی جنګیالي دي، د دوی مفکوره جنگی ده. هو د دوی په منځ کې طبعاً چې هغه کوم دینی اساسات چې دوی دپاره د دوی په مدرسو کې هغه جوړ شو، مخصوصا د دوی په مدرسو کې تزریق شوی دي، طبعاً چې ځینې اساسات د دوی په مغزو کې شته، خو هغه هم جنگی بڼه لري تر ډېره بریده. په ټولیزه توګه مثلا دین خو دا خو معنویات دی، دا خو عبادت دی، دا خو سپېڅلتیا ده، دا خو سوله ده. اما تاسو وګورئ د دوی په ادبیاتو کې، د دوی په کړنو کې، د دوی په ژوند کې، د دوی په هغه ټولو کړنو کې زور دی، جنګر دی، فشار دی، افکار دی، ګوښ دی. نو دې خاطر د همدغه ځای نه موږ داسې نتیجه ګیري کولی شو اغلی سیال، چې دوی وغواړي که ونه غواړي د دوی په منځ کې به د تشتت راځي. ځکه چې تا مثلا یوه ډله چې تر اتلسو کسانو کېږي چې شمیره رسیدی، دا خو مطلق موږ اکثر معلوم نه دي، سیری هم ځانته موږ نه ښیي، خو په هر ترتیب دوی د پردې شاته دي. هغه کومه اجنډا او سناریو چې ورته ورکړل شوی ده، هغه خو پلي کوي. موږ ګورو دا فرمانونه چې راځي د قندهار نه، خدا خو څوک لیکي؟ درست. بیا یو منځنۍ ډله ده چې دوی لږ زره نرمښت لري، لکه دغه سره افغانستان اگزیل یعقوب د سینور لنډې ځوانان دي. دا ځوانان که یو ارمان کلي یو تعداد دي، دوی غوښتل چې افغانستان د دوی په فکر او سوچ چې افغانستان باید د بهرنیو د اشغال څخه خلاص شي، آزاد شي. اور چې مثلا د کاروش په افغانستان کې د دوی په اند افغانان نشته او افغانستان د کوزازا چون ده دوی څو دوی نو غواړي چې دا افغانستان مخه کی دوی په بل ارمان راغلي اسکر شو استخدام شو د وطن د ازادي د خاطر هغه چې دوی په ویده پاتل چې اوس په قضاوت نه کوي توخ نو او ز دوی غدا ټول د دې بری دالو مانسکي سم هغه سي معلوم دوره افتراق رامنځته شو چې نمونه موجودو چې هر اواز د دې په مانسکي د افتراق د تخنیک دی
جانباسب بخنی سر تاسی وای چې دغه اختلاف د حقانیانو ترمنځ او د طالب حق مشران ترمنځ چې په کندهار کې د په هغه مسایلو باندې چې د واک ویش درمنځ شوې دی نه د نجونو د زده کړو پر مسایلو باندې
په ټولو مسایلو کې د اختلاف شاغل سی یعنی منظور چې په کندهار او یا کابل او یا پکتیا وزیر نه کندهار خلک نه دا یو مسوده استلاده چې کومه کومه قانون په ولایتي نشته خو نه تقسیمو خبر دی چې یو کې دا ډېر افراطي ډېر نه سوپر مافزه کار کلیوالي خلک چې یو عبارت او ورکړ شوی دی په ماده باندې ټول اوس ګروپ مشوي دي او وظیفه یې مخسته هغه یو روایت هم شته دی چې دا منځني طالبان دوی سره موافقه کوي لاندې خو یعنی هغه په بالکل بل فکر لري هغه په وانه شته هغه وطن ته یو کلیک پر مفتق وته لاړ شي نو سره سیال شي دا یعنی سره سیال شي دوی ملي دي دي انټرنیټ کوي نو
دغه منځني طالبانو نه هدف څوک دی دوی په کابل کې اوسېږي ساسي پان باندې یا په دغه ولایتونو کې چې یو څه لوی خارونه دي
لوی خارونه کې نه یوازې کارو کې لوی خارونه کې هغه په کلیو کې دي چې اوسېږي دوی څه نه شته اما خبره دی کې چې تفکر فرق کوي یعنی دا اوس کوم تزات چې رامنځته شوې کټر چې رامنځته شوې چې د وژنو پر بریده باندې تاسو ګوري یو حق نه خو هغه دی چې نه نه پوره موږ نه پوهیږو چې دا څه مړ خو دا شواهد او قرائن کوي چې دا د دې خپل منځي کا ولاو کا چې د پاکستان د جاسوسان په توګه لا شو روسي یا سناری او امریکایي روسي په افتراق دوی کوم ځای کې دي د ټول نه مهمه خبره ده د افغانستان چې د افغانستان د پاره باندې معاملې یعنی افغانستان من هیڅ دی د دولتي یو تاریخي دولت افغانستان خو داسې نه دی چې نن راشي افغانستان تاریخ لري افغانستان مشهور لري افغانستان خپل ارزښتونه لري دوی ټول شان په کولندې کړل وایي موږ او شریعت او په دې شریعت دوی خپل پونه دي او زده په منځ کې مثلا تاسو نوم واخلي کوم عالم د دین شته چې هغه پیژندل شوی عالم اوسي یعنی دا غسه تصادفي د کلیوالي روایت خواندان مذهبيون افراطي د اډوکو تر مغزو پورې چې بل شی د نګوري تفاوت د نظر دوی نه قبولي اته تر دې ان شوی کته هغه نامعلوم هيبت الله ته انتقاد کوي ګوته ونی سي نیو کوي چې نو ستا مرګ راو نو خطا سو اوس غاس کی هغه چې د دې په منځ کې افراط او کوي او دا وزره دې داله کلیری
مننه
چې د دې په اساس د افراط موجود د افغانستان څخه هیڅ نیمه زمان نور نشي چې هغه هم دوی سره په ټکر کې دی مننه جان باسي
پولیس
کوم یو یو په ملي او ډېر د پرمو حالات
مننه تاسو ته وبیر تراو ګرځم کور مودان را سره وسی از مقبل مل مهم را سره وصل شوی افغان صاحب تاسو مستړی مشي پروگرام ته بخیر اغلی جنبا صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو ترمنز د دوی خبره باندې هغه طالبان چې د افغانستان په جنوب کې دي چې د ملا برادر په ګډون باندې د نور ځینی وزیران یادونه وکړه چې د افغانستان په جنوب پورې مربوطي گی بیا حقانیان یاد کړو یو ډول ویشنې د دوی ترمنځ وکړه چې ځینی غواړي اصلاحات راولي اصلاح طلب دي او ځینی بیا مغه خانه د دوی خبر باندې کلیوالي فکر لري او د اسلام په نوم باندې په خلکو تطبیقي ستاسي معلومات سوای د طالبان ترمنځ دغه اختلافونه چې رامنځته شوې دي د څومره جدي دي او په کوم مسایلو باندې دي آیا د قدرت په ویش باندې دوی د اختلاف لري او کده جنو د تعلیم او د خوځو په کار مسایلو باندې
مننه باس می نه دی اوریدلې ځنه پېژمه د مرکی د نابلل هینسم ما په نظر باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات له بنیاد وجود درلودي او ستا اوسم موجود دي دوا ډول اختلافات دي. یو خو هغه د واک پر سر اختلافات دي لکه څنګه چې د کوټي شورا او بیا د حقانی شبکه ورته جوړه شول، دا د پخوا څخه روان یو درز دی. ولی دوا ډلې دي که اختلاف نه وای نو خو یو ډول به وای. پر دغه دا هغه موجود چې لا هغه سره چې طالب جوړ شوی دی تر اوسه پورې راغلی ده. او دوم اختلاف چې دی هغه طالبانو ته د وهم او یا ویرې له کبله ور پیدا شوی دی، چې هغه پر درو بنیادونو باندې دا ویره ویشل کیږي. یو اړخ یې د ښځو کار او د نجونو زده کړه ده، دوم یې د امر بالمعروف وزارت دی، دریم یې د کار په افغانستان کې حکومت ولیده. دا درې اړخ دي چې طالبان پر ویشلې دي. لوی لوری د طالبانو د مشرتابه په دې باور دی چې که په دغه درو جهتونو درو اړخونو کې اصلاحات رانشي نو د دوی حکومت به لنګیږي. دا دوی ته ویره ورلوېدلې ده او دوی په دې پوهیږي چې دا درې شیانو کې اکثره یې پر غلط لار باندې روان دي. له نړیوالې ټولنې سره سر نه خوري، دا تګ نسی کېدلی. نو غلط شانس دي هغه خو خاتمه لري، لکه د نجونو د مکاتب موضوع. دا د نجونو مکاتب تر څو پورې نه خلاصي.
په بخښنه سره، دغه اختلاف چې رامنځته شو په دغه دریو مسایلو چې تاسو یادونه وکړه، څوک کومه ډله غواړي چې اصلاحات په دې برخو کې راشي؟
لویه برخه د طالبانو، یعنی زه د جنو طالب مشرانو سره ژغیږم، لویه برخه به ورته ووایو. پر افرادو به نه ویشو، افراد خو ډیر دا موضوع ډیره پراخیږي. البته ټوله په یوه خوله باندې لاس ته کندهار د شیخانو کړی ته نیسي. وای دا د کندهار د شیخانو کړی چې دا هغه په دې درو مواردو کې اجازه نه راکوي. مثلا ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي، افغانان یې غواړي. جنو ته د کار د زده کړو اجازه نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي او افغانان یې غواړي. همدارز د دفتری کارونه چې دي، د دفتری سیستم تقریبا درېدلی دی په افغانستان کې. دنه خلک وایي که دا ته اجازه او مامورینو ته ورنه کول سي یا وړ کسان ونه ګمارل سي نو دا دریږي او دا نور شوړيږي، چې بیا د حکومتولۍ له موجوده چوکاټه هم کښته ځي. او بل د امر بالمعروف ریاست وزارت ته چې هغوی د خلکو په شخصي حریم باندې کار لري، چې دا بیا د نړیوالې ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده او د افغانانو نه د خوښه. نو ډیره برخه طالب مشران په دا عقیده دي چې په دا درو برخو کې اصلاحات رانه سي، د ښځو مکاتب ژر خلاص نه سي، ښځو ته د کار اجازه ورنه کول سي. نو دا امریکا اوسنۍ حکومت او په نړیواله ټولنه کې راپورته شوی شر او شور شایي د دوی د حکومت د خرابېدو سبب وګرځي. او داسې د دوی اوس هغه حالت ته جوړ نه دي چې بیا غرونو ته وخیزي او یا بیا په غرونو کې ګزاره وکړي. د ښارونو اوسا او اسوده ژوند یې ولید، حکومت ولي یې ولیدله. نو د ډیرو دپاره دا ګرانه بریښي او ډیر خلک دا
افغان صاحب تاسو یادونه وکړه چې لویه برخه د طالبانو غواړي چې دغه اصلاحات راشي. نو په کندهار کې داسې محدود څو کسان دي چې دومره زور یې په دې ټولو طالبانو یا په لویه برخه کې کسانو باندې رسي چې دغه اصلاحات نه رامنځته کیږي؟
طالبانو په یوه خوله باندې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د هیبت الله چوکۍ ته یا د امیر البومنین چوکۍ ته دومره کار وکړه، هغه دومره غټه کړه چې اوس د نورو ټولو واس په دې شپږو شیخانو باندې نه رسیږي چې په کندهار کې ناسي. دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله بودیجه په کنټرول کې لري. دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله امنیتي ځواک په کنټرول کې اخستی دی. هغوی چې پر لار نه ورسره ځي، هغوی په نورو طریقو باندې کنټرول یې. او دا شپږ شیخان چې دي، دیو د هیواد پر مستقیم مهمو ځایونو باندې بیلابیل داسې ګمارنې کړي دي چې هغه کسان هم د دوی دي. نو په لویه کې دا شپږ شیخان ځواکمن شیخان دي. دا کړي ډېر ځواکمن ده تر دا نورو، ځکه خو تر اوسه پورې داشي ته لاس نه دی ورلوېدلی. البته یو خبره ډیره واضح کول پکار دي، دا اختلاف تر اوسه وهغه کچې ته نه دی رسیدلی چې دوی یو پر بل راوغورځي، یو پر بل ډزې وکړي یا ټکان وکړي یا جنگ جوړ شي. هغه کچې ته تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. چې دا یو خبره کلی، البته دا زما نظر دی، زه د هر چا نظر ته احترام لرم، زه چې څومره معلومات لرم. هو، دا کیدای چې واغستې چې ورسی چې دا موضوعات کې اصلاحات رانه سي د مخ کې ماده درې اړخه بیان کړل.
د سی بیا سره خره ترخشته ده چې هغه مشران چې تاسو په کندهار کې یادونه وکړه شپک شي خاندي دوی غاړه کېږي او کنده
ور مجبور دي یا خو به غاړه دي او یا به دا پړسوب لا نور زیاتیږي. که دنیا کې یو داسې هواد نشته چې پاغه کې دي انجونی د ذکرو حق ونه لري، د اسلام کې هیڅ یو داسې نقطه نشته چې پاغه کې دي انجونی د ذکرو حق ونه لري. نو داسې د کار موضوع، داسې د امر بالمعروف په نوم باندې د خلکو د زورولو موضوع، دا هغه شان دي چې په ولس او په طالبانو کې د نن دا پړسوب را پیدا کړی دی. او په لومړي سر کې طالبانو په وازه خلڅ نه ویل، اوس لکه عباس تانگزی چې وویل یا نور چې وایي ورو ورو دا پړسوب راوځي او دا پړسوب به په یوه ناورین بدلېږي. که خدای ما کړه د دې شي مخنیوي ونه شي نو بیا خو د داخلي جګړې امکان هم نشي ردېدلی، یعنی دا ډېر امکان لري تر یو وخت پورې خو به دې دا خلک کنټرول کړي. لیکن هغه خلک چې پر واک بیریږي هغه وایي چې تر دې چې بیا یو څوک راځي ما د لرګي په زور له افغانستان سړي نو راسه د دې شیخانو په وړاندې ودرېږي. او پر دې باندې زه فکر کوم دی باس شروع کړی دی چې دوی به د مکاتبو دپاره یوه طرحه جوړوي، خو لا تر اوسه پورې راوتلې نه ده. او نه دا خبره دومره پخه ده د باور نشي کېدلی چې څه وخت به جوړېږي. دوی خو د لومړي سره داسې وایه، ما پرون لکم طالب مشر سره د لوړ رتبه چارواکیو خبرې کولې، هغه پر دا طرحه باندې ډېر بیړنۍ کار روان دي. نو مال دا څنګه کار روان دي؟ خو یو ډیډلاین باید وټاکل شي، یو ډیډلاین باید کښېښودل شي چې فرض که سس کال اخلاصو، بل کال اخلاصو، پنځه کاله بعد اخلاصو. لیکن دغه امید خو بل خلکو سره وي چې پنځه کاله زما لور مکتب نه وایي، شپږم کال مکتب شروع کوي. دا څنګه یو حالت ته یو 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 ورک حالت ته چې خلک په دې باندې نه پوهېږي، او دا ته دوی د زوال سبب ګرځېدلای شي که چیرې پر دې باندې کار ونه کړي.
مننه افغان صاحب کور ودان را سره اوسې بیرته درته راګرځم. جنوا صاحب که تاسو راته وایي، مخکې تاسو د پاکستان یادونه وکړه، دا چې اوس مال د طالبان ترمنځ یو څه اختلاف رامنځته شوی دی، او د افغان صاحب خبره باندې دومره ډیر نه دی چې دوی په یو بل باندې را باندې کړي او بل ووژني، خو که چیرته همداسې پاتې شي کېدای شي ډېر وپړسیږي او دا اختلافونه لا پسې پراخ شي. دلته د پاکستان رول په دغه اختلافونو کې څومره دی، او د طالبان ترمنځ کې اختلاف رامنځته شي ګټه هغوی ته څه ده؟
څومره چې په افغانستان کې بدمرغي، تباهي، بیکاري رامنځته کېږي، دا د پاکستان پاکستان هیڅ نو اجنډا د افغانستان د کېګن لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره، د افغانستان د توسعه لپاره، د افغانستان د با عزت پاتې کېدو لپاره نه لري. په افغانستان کې د ټول والی او یاداشت کې کني منی خپل کول، په افغانستان کې پاکستان هیڅ راغنده انساني اجنډا نه لري.
خو همدا پاکستان د وبخن سر جان باسب چې هڅه وکړه طالبان واک ته ورسی،
بالکل خو موږ ګورو چې پاکستان د نصر راغله درست. خو افغانستان د خپل تاریخ سره اوس روان دی، افغانستان د خپل ارزښتونو سره روان دی. افغانستان کې دوی نشي کولای کار وکړي. زما او ستا په فرهنګ کې چې دواړه پښتانه یو، ایا داسې کوم شی شته په اسلام کې؟ داسې کوم اصل شته چې نجلۍ دې کار ونه کړي، نجلۍ دې درس ونه وایي؟ په دې هېواد کې ملاله تېر شوې ده، په دې هېواد کې ګوهر شاد بیګم تېر شوې ده، په دې هېواد کې سرایا ملک سرایا تېر شوې ده، په دې هېواد کې اسماعیل صاحب تېر شوې ده، په دې هېواد کې موزیم د صحت عامې وزیر تېر شوې ده. همدغسې په سلهاوو تاسو کولای شئ چې وبرئ. نو کله چې تا نه دغه ارزښتونه اخلي او تا په یو ډېر مبتذل کلیوالي روایت ته دینوي، ستا ټوله هستي دا د چا په ګټه
ده؟ پوښتنه هم دلته هم دله جنبا صاحب، چې اوس هر څه د هغوی په خوښه باندې روان دي، هغه څه چې دوی په افغانستان کې نشو زغملی اوس نشته، د هر څه افغانان له لاسه ورکړي دي. اوس نو که د طالبان تر منځ اختلاف رامنځته شي یا د دوی حکومت وپاشل شي، دلته به پاکستان څه ګټه وکړي؟
او چې ماته زنګ غازي امریکا اکثر په کټګز لا کېږي، په لاره سره دا ګورې هر څومره چې افغانستان ته باکې، هر څومره چې په دغه طالبانو په منځ کې مرکز ګوریزه او تشتت را منځ کېږي، دا د پاکستان په ګټه ده. زما ښه دی وبخي
و اساسي راکشته اې د مورګي
او هر څومره چې د دې په منځ کې اختلاف رامنځته کیږي، اختلاف رامنځته کیږي، دا افغانستان ضعیفوي. صحیح ده چې افغانستان د طالبانو د حکومت پسې هم تابع دی، پسې هم د کومې رسونې خواته روان نه دی، خو په افغانستان کې لااقل دغه د ادارې یو څرک شته. دا افغانستان امنیت د ځمکنۍ بشپړتیا نه تر اوسه پورې شتون لري، خو د دوی په تداوم کې، د دوی په اعتراف کې دغه خطرونه هم ورځ تر بلې په هېواد کې رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه قومي مسایل چې اوس په لمن وهل کېږي، د دې تاسو وګورئ سرمنشه چېرته، د دې ریښه هماغه استخباراتي کړیو کې د پاکستان د چې په افغانستان باندې راتپل کېږي. دغه اوس یو تعداد دی غواړي پاکستان ته راداوت،
طالبان د حکومت په ضعیفه کولو سره یا د دوی ترمنځ اختلاف پاچولو سره افغانستان نورم ضعیف کړي او کوم اجنډا چې لري هغه تطبیق کړي. مننه تاسو ته بیرته راګرځم مختار صاحب.
بالکل
مننه، فکر کوم چې تاسو غږ قطع شو. تاسو ته بیرته راګرځم جان باس صاحب. زموږ بل ملمه هم را سره شته مختار صاحب. تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. غواړم همدغه موضوع له تاسو مو پوښتم، د جان باس صاحب په باور باندې چې پاکستان په هر حالت کې کاغه تیر جمهوریت کې و د طالبانو ملاتړ کوي، که اوس طالبان دی غواړي د دوی حکومت ضعیف کړي او افغانستان په هیڅ حالت پرمختګ نه پرېږدي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې خو داسې څه شته دی چې پرمختګ وکړي. ساسې په هم دغه د طالبانو اختلافونه د پاکستان لپاره څه ګټه درلودلی شي؟ او آیا په دغه اختلافونو کې پاکستان تر شا ولاړ دی، غواړي د طالبان ترمنځ اختلاف رامنځته شي او که نه؟
زه فکر کوم چې هر ناورین چې تاسو توجه است او ګوري، د دې تر شا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. تر هغه وخت پرې چې افغانستان مشروع نظام ونه لري، افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ونه لري، که په افغانستان کې امارت وي، جمهوریت وي، شاهي نظام وي، هر نظام چې وي، د پاکستان ستراتیژي به د افغانستان په حقله قطعاً تغییر و نمومي. زه موافقم چې دلته افغانان د پاکستان د استخباراتو لپاره کار کوي. افغانان دي چې د خپل کور د ویجاړولو لپاره د پردیو استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. دا افغانان دي چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ، سیاسي هویت ته په درنو سترګو نه ګوري. دا افغانان دي چې د سو روپیو او پیسو په بدل کې خپل تاریخ خرڅوي. خو من المجموع موږ په ستراتیژیک لحاظ درې څلور ټکو ته دلته باید اشاره وکړو. اول دا دي چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده موندلی. دویم دا دي چې د کابل اداره د دې توان نه لري چې د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ولري. او دریم دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوس لري. په طالبانو کې هم پراخ نفوس درلود، په جمهوریت کې هم لري. په طالبانو کې هم تر رهبری کچه پرې پاکستان خپل استازي لري، خپل افراد لري. پاکستان د افغانستان په جغرافیه پوه دی. پاکستان په افغانستان کې ډیر داسې خلک لري چې د پاکستان د اهدافو لپاره او د منافعو لپاره کار کوي. لاره د نجات دا دی که موږ په علمي یا اکاډمیک او سیړنیز بیز ورته ګورو، افغانستان یو نسل ته ضرورت لري چې هغه د پاکستان نه ځان وژغوري. په موقت ډول که افغانان ده ته حاضر شي او که طالبان په سر کې دا عقل وي چې د خپل ملت منافعو ته وګوري، نو تر ټولو غوره لاره دا ده چې طالبان دې په یو ملي اجماع منتج شي او طالبان د افغانستان منافع ته د اولویت په سترګو وګوري، لومړی توپ دې ورکړي، تر هغه پرې چې افغانستان کې یو مشروع نظام منځته نه راغلي چې هغه د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ونه لري، د خپل ځمکنۍ بشپړتیا د حیثیت او د شرف او د وقار لپاره یو تعریف ونه لري. زه فکر کوم چې افغانستان هر نظام د پاکستان له تطبیق له منځه
ځي. اتف سه په بخښنه سره په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له دې وړاندې که په تیر جمهوریت کې موږ داسې یو څه په افغانستان کې د درلودو هیلې کړی وای خو امکان به یو څه و. اوس خو طالبان پر افغانستان واکمن دي، فکر کوي د داسې یو څه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي، د افغانستان هغه تمامي ارزیت ته پام وکړي، خپل دوست دښمن وپیژني، داسې څوک پیدا کېدلی شي یا د طالبانو بدیل یا په طالبانو کې دننه چې دغه مسایل تعریف کړي واضح کړي؟
جمهوریت هم د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف نه درلود. که جمهوریت د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف درلود نو اکثرا پښتانه به په زندانونو نه ډکول. د یو قوم د وهلو او د ځپلو لپاره به یې طرح نه درلود. تاسو وګورئ چې د جمهوریت په وخت کې د صلح لپاره هغه خلک چې کار کول همغه دوی د پاکستان د استخباراتو سره کار کول. په جمهوریت کې داسې کړی درلود وو او شتون درلود چې هغه افغانستان لپاره صلح نه غوښت، ځکه د هغه د واټن به ډېر شي، هغه به د قدرت پر ګدۍ کې هېڅ شی نه و، د ګوتو په شمېر به ځینې صلاحیتونه یې درلود. اما په جګړه کې ځینې خلک د قومونو د تفرقې له لارې ځان قدرت ګدۍ ته ورسوي او دا جمهوریت کې تر ټولو ستر ظلم او خیانت د پښتنو سره وشو. دا یو دویم موضوع دا دی چې طالبان هم تعریف د منافعو لپاره نه لري. که طالبان د افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري، اول طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، دویم افغانستان دی باید د خپلو دوستانو د دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. موږ نه د پاکستان سره دوست یو، نه یې ورور یو، نه یې ترزو یو، هېڅ شی هم ورسره نه یو. د منافعو خبره مطرح کړي، نن جګړه په منافعو ده، زما منافع د ده په وجود کې خوندي شي، دوی منافع د زموږ په وجود کې خوندي شي، د ده لپاره یو تعریف باید منځته راشي. دغه تعریف یو ډیفیکټو نظام نه شي راوستلی. یو مشروع ملي نظام په خپلو پښو ولاړ افغانستان چې یو متوازن بیطرف
د دې کناپې سیاست په نتیجه کې اتفسه پښتنن دادا چې اوس موږ د سي بدیل لرو د دې کار لپاره چې تاسو یادونه کوي چې یو مشروع نظام وي، به طرف وي، په خو ولاړ وي، بدیل شته؟
قطعا بدیل تاسو یاست. بدیل د افغانستان نسل دی، بدیل د افغانستان نوې جنریشن دی. دغه نسل چې اوس په جمهوریت کې تربیه شوی هم په افغانستان کې د باندې تربیه شوی، دوی د افغانستان په منافعو باندې پیږي. زه فکر کوم د افغانستان پخوانی سیاسیون کوم جنایت او کوم خیانت او کوم ظلم او ستم او غدر او خیانت چې د افغانستان سره وکړل، او ضرورت دا دی چې نوی نسل ته باید حق
ورکړي. خو په داسې وضعیت کې چې همدغه نوی نسل که موږ راواخلو، مختار صاحب، همدا چې د طالبانو تر واک لاندې ژوند کې یا له افغانستانه وتلی دي، هغوی چې لا په زده کړو لګیا دي، پوهنتونونو ته ځي، یا له فقر سره مخ دي که هلکان راواخلو نشي کولی پوهنتونونه ووایي، که نجونې ووایي او هغوی بیخي له زده کړو پاتې دي، تاسې دغه ملا په چا تړئ؟
دا چې نن په افغانستان کې ښوونځی تړلی او خلک مکتبونه او پوهنتونونو ته نه ځي، دا هم د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده او یوه برخه وو. دا نن چې د نجونو د ښوونځی او پوهنتون دروازې تړلې دي، دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده چې طالب پدې کوي. دا نن چې د قومونو تفرقې موضوع مطرح کیږي، یو د خراسان او یو د بل غبونو پورته کوي، دا هم د پاکستان د استخباراتو او د استراتیژیکو اهدافو یو برخه ده. دویم موضوع دا دی چې قطع و رجال نه درآغلی. افغانستان باید د افغانستان نسل او د افغانستان هر خلک چې په افغانستان کې جنایت نه کړي، انسانان نه وشلې، لاسونه تر سنگلو پر پوینو ستر نه وي، هغه دی باید د افغانستان نسل باندې او د افغانستان خلکو باندې نور ظلم ونه کړي او د سیاست په محور کې د افغانستان د نوې نسل نه حمایت وکړي. زه مطمئن یم او په جرأت او جسارت سره دا ویلی شم چې هم الټرنیټیو او هم ملي روایت شتون لري. افغانستان داس یو نظام دی چې هیڅ يرغلګر شکیلګر نیواګر او تیروپون دی په دغه جرأت و نه لري چې افغانستان تل لپاره و ساتي. قطعاً موږ په دې مطمئن یو چې نوی روایت ملي روایت د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې روایت د افغانستان نوی نسل منځته راوستلی چې هغه د افغانستان رهبري کوي. او مطمئن یو چې پرونی خلک باید د افغانستان د قدرت د گدی خوب وټویږي.
مننه کور ودان
افغانستان کې هیڅ داسې مقاومت انقلابي مقاومت مشتون نه لري چې د افغانستان ملت حمایت
ځان سره. مننه مختار صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. افغان صاحب که تاسو ته راشم، تاسو ته وایست لکه څنګه چې عاطف صاحب مختار یادونه وکړه، په افغانستان کې یو نظام ته اړتیا ده او پاکستان بهر حالات غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ګډوډ وسي، که هغه د طالبانو تر واک لاندې وي، که هغه په تیر جمهوریت کې و، او داسې افغانانو مو چې هغوی خپل وطن سره د خپل وطن د ګټو لپاره کار ونه کړو، ځکه په افغانستان کې تیر جمهوریت وړنګېده او اوس هم چې طالبان دي د دوی په خوخه باندې خپل ستراتیژي مخته وړي. ستاسې په ان باندې دغه د طالبانو په راتګ کې څومره پاکستان رول درلود، او اوس یې که چېرته دوی له منځه ځي پرزیږي، رول به ولري؟
د طالبانو پر اتاک کې د پاکستان رول 100% وو، یعنی نه نیوی نه بلکې 100% وو. مرسته ورسره کوله، وسلې ورکولې، پیسې ورکولې، هلته د ټپیانو د مړو علاج کېده او کورونه هلته موجود. ما له ګڼو طالب مشرانو سره په پاکستان کې لیدکاته کړې دي. دا چې بدی وسته د غټ غټ خلک دي، خو دا خو د دې ثبوتونه هم را سره ستا، دا یو باسته او یو اوس طالب دی چې راغلی دی واکمن شوی دی. هغه وخت طالب یو ډله وو، اوس طالب یو حکومت دی. دا چې شو حکومت دی که بد حکومت دی، دا باندې بیا باس کېدلای شي. زما په نظر باندې پاکستان همیشه له کابل سره مشکل لري، د کابل د حکومت سره مشکل لري. دا چې حکومت د هر چا په لاس کې وي، د هغوی سره د دوی شخړې راولاړې شوې دي. او اوس د طالبانو او د دوی ترمنځ دا شخړه ځکه شکاره بریشي چې دوی د ټي ټي پی په تړاو باندې غوښتنې لري، او ټي ټي پی د طالبانو پاکستاني شاخ، لکه تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان، هغوی د دوی امیر منی، هغوی د دوی بیعت کړی دی، او په هغوی په کابل کې لیدکاته درلودل پاکستانی استخباراتو سره. پاکستان وایي چې دا ټي ټي پی مشران په افغانستان کې دي، پاکستان کې بریدونه کوي، او دا هغه د اختلاف تر ټولو لوی ټوټه ده، یا غلوه برخه ده چې ورسره لري. دوم لکه مخکې چې مایا ده ونه وکوله، ډیری د طالبانو مشران په دا عقیده دي اوس چې دغه کړنې چې د دوی مشرانو یې کوي، یا د دوی سختریزه کړي، یا د کندهار د شیخانو کړي، چې کوي د دې ګټه په لوی کې وو پاکستان ته رسیږي. پاکستان ته څنګه رسیږي چې دلته به ښځه ډاکټره نه وي، زما خور لورو میرمن بجی په پاکستان کې به علاج کوي، او همدا ډول به پر ټولو ادارو باندې د هغه د راغلیو کسانو قبضه وي. نو پکار دا ده چې د پوهې دروازې خلاصې شي، او دغه خو د دغه لوی برخې د زوم دی مخالفت لري، د دوی غشتنم د بل په افغانستان کې اوس د میډیا او سوشل میډیا خواله رسنیو د خلکو تشور کچل وړه بوله ده، په بهر کې هم د افغانانو د لوړه بوله ده. ډیری خلک اوس پاکستان ته د خپل دوست پسترګ نه ګوري، او ډیری خلکو دا مواد مطالعه کړل چې پاکستان په هر حالات کې د افغانستان سره دښمنی کړې ده، د پاکستان حکومت کړې ده، د افغانستان یعنی یا په خپل یا په نورو باندې د افغانستان پلونه الوزولي دي، سړکونه الوزولي دي، او دا اشتها اوس هم لري. یوازې دا نه ده، د پاکستان د اقتصاد لوی پایت دا هغه د افغانستان پر جګړه باندې څرخېدلې ده همیشه. اوس پاکستان له اقتصادي عذاب سره مخامخ دی. ولی یو بل ټکی هم زه یادونه کوم، هغه دا دی چې د جهاد په نوم سوی جګړه یا روانه جګړه اوس له افغانستان د پاکستان لور ته اوښتې ده، انتقال سوی ده. دا سیده د جګړه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې وی ډیره برخه، لیکن اقتصاد خو د فیصل آباد او د لاهور دا ور خراب کړی دی، لیکن هلته د دیو سیاسي سبات ته ځان نه ولې دی. هلته پوز په جګړه کې سکیل ساتلی دی، پوز په پراخ لاس چې په خوای په افغانستان کې لاس وهنه کوله اوس هغه توانه مندي نه لري دوی حالت مجبور دي دوی حالت به مصرف کوي
نو په بخنه سره افغان صاحب یعنی دا پاکستان چې اوس غواړي د طالب مشران ترمنځ اختلاف رامنځته شي علت دا دی چې دوی غواړي دغه جګړه چې په پښتونخوا یا په بلوچستان کې د دوی د پوسټ په وړاندې پیل شوی دا بیرته افغانستان ته انتقال کړي او د طالبانو د خپل منځي اختلاف نوم ورکړي
بلکل هر هغه پایا هر 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 هغه حرکت پکار اچي چې دا جګړه دوی له بلوچستان او خیبر پښتونخوا ګوره ما دا بیا بیا ویلي بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دا وس بپر زونونه دي د افغانستان لپاره او پاکستان ډیره هڅه وکړي چې افغانستان بپر زون د نوري منځنی اسیا د یوادونو لپاره وساتي نو جګړه د دوی په کور ورننه وتلې دا د دې جګړې د انتقال لپاره کطالب خرابې زمې د خرابې کده هر څومره نږدې خو خوږه ملګری خرابې همې د خرابې طالب تر دې ربرید پوري په یو شی توانېدلې دی هغه پالیسی ور سره چلی چې کوم پالیسی د طالب په صورت کې پاکستان د افغانستان له جمهوریت حکومت سره چلوله طالب البته موجود هغه برتل نشته طالب براتلې ته بیٹکان کول پر افغان فورسز او نړیوالو ځواکونو باندې هغه برتل نشته اوس طالب هغه د پاکستان ستراتیژي خپل کړی ده دلته وایي چې هیڅوک نشته لیکن ټي ټي پی وایي چې ورور زه خو ستا امیر منم زه خو او یو بل خبره د ټي ټي پی او د دوی ترمنځ د یوازې مذهبي یا دینی اړیکې دي بلکې اوس یې د خپلوي سره کړی دي یو د بل کرایسه دي وټ کړی دي کورونه سره ګډ دي مشترکات سره لري او د دغه شی د پاکستان لپاره ډیر لوی سر خوځای جوړ کړی دی یعنی که تاسو وګوري ډیټا راوخلی په پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه زشت زیات تلپات اوري او کاغه مقایسه شي د افغانستان سره په افغانستان کې خود جګړه وایي خیر او خیرات دی نو د دې انتقال لپاره کده طالب حکومت رنګیږي ک اختلاف راځي ک هر څه راځي خو پاکستان خپل اغه نهایی کوشش کوي چې دا جګړه و افغانستان ته بیرته را انتقال کړي
افغان صاحب
خپل سیمه خوندي
افغان صاحب د پاکستان رول کیو طرف ته کی دوه غوي ک هر څه غواړي په افغانستان کې دغه دوه ډلې چې تاسو ویشلې کمی وای زوره وره دا ستاسو په باور باندې د دې امکان شته چې تاسو مخکې ویل چې په نږدې وختونو کې خو به نوي خو ک چیرته خوانځي خلاص نشي د نړیوال ټولنې غوښتنې ونه منل شي دوی په خپلو کې سره ونه خلی او پاکستان خپل هدف ته ورسیږي
ګوري دا په ډیر ګران وي چې سړی ووایي چې طالبان به په خپلو کې سره ونه شلي تر دې ډیره سخت راغلي دي طالبانو یو لبل سره جګړه نه د کړې دلته د مذهب هم یو رول موجود دی او د امیر المؤمنین حیثیت ته هر څوک وي د امیر المؤمنین پر چوکۍ ته هر څوک ناست وي داغه د حیثیت په دینی اړخ کې دا ډیر زیات مهم وي نو د جګړې امکانات به ډیر کم وي دم غړی اما کچیر ته ځواکمنتیا ته خبر راشي نو زه به دا خبر وکم د افغانستان د کورنوي چارو وزیر حقانی سے دا ایوی اوزی دا امیر دا بدلولو توان نه لري د دې امر بل کندهار اخیستل کیږي نو خدای مانه چې کندهار مضبوط دی او بل هغه ځواک چې دی جوړاوه تیر کال او بل کال موږ ډیری خبري ور باندې وکولې دا هغه ځواک شمیر وستر څلويش زره اوښته دی یو واځ هغه ځواک نه د دوی جهادي مدرسې ورته خلاصې کړې دي په افغانستان کې جهادي مدرسو ته فندونه کوي ځوانان راغونډوي او هغه ترغه جهادي مدرسو او باس یعنی د دا ځواک ته پر بل بیک اپ هم جوړي او د دې توان منې بیا چیرې ده د دې څه څوک پیسې ور کوي دا غوي سره د پیسې څوک ورته ور کوي د کندهار د شیخانو کړي ورته ورکی نو د کندهار د شیخانو کړي په مذهبي او روحاني لحاظ په سیاسي لحاظ په عمل ته په موجود وسلوال لحاظ او د پیسو په لحاظ باندې مضبوطه کړي د کڅ پیسي نو بیا خو به برای دی وړي ولی ځان به د افغانانو وی او ځان به و افغانستان ته ور اوړي خو ډیر امکان دال لري چې د کندهار شیخان ورو ورو په دې کانی کړل شي ډیر امکان یاند طالبانو سره چې کله خبري مشکو یا تاسو خبري ور سره کوي دا ژغ به اوري هغه اوس ډیر امید دې ته پیدا شوی دی چې دغه نوې فشار چې وارد شوی دی په دې مورید باندې د ترامپ د ولسمشر ترامپ دراتګ سره یا د امریکا په حکومت کې د بدلون سره دوی دا وایي چې د دې فشار په وسیله باندې مشکولای شو چې خپل مشران په دې کانی کو او پلاویم
دي دوه د لپلاوي تل له د کابل څخه په یو کې دینی علما عمره ټول کړي او هغه مور سره تللی دي چې آلته داخله وګویني او قانی کې هغه ورته منفي جواب نه دی ویلی. یعنی دا یو ډیر مثبت ټکی دی د طالبانو لپاره چې د کندهار شیخانو په لومړي ځل منفي جواب نه دی ویلی چې پر دې باندې بغاور وکړو. غاور معنا فکر به پر وکړو پر کښې به نو په خوا خو به دې ټکي ته مخامخ دا ویل چې نه دا نه منم او دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دي. په دې قضیه کې
خو افغان صاحب که چېرته د کندهار مشران دغه خبره اوس مني چې تاسو یادونه وکړه، فشار خو د امریکا د حکومت له خوا بشري مرستې دي او که چېرته رسمیت طالبان غواړي هماغه څو ټکي چې ورته یادونه کوي هماغه پخوانۍ مسلې دي او هماغه موضوعاتو باندې به تمرکز کېږي. اوس دغه د پیسو کمیدل د مرستو بندیدل په طالب مشرانو فشار راوړي؟
نه، فشار تر ډیره هه بریده پورې په میډیا کې زوج او غوغاره وستلی دی، په میډیا کې شکمنو خبرونو راوستلی دی په طالبانو باندې فشار، او هلته پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو له لوري بندیزونه د عباس تانګزي تر تک وروسته یې مشران بند کړل چې تاسو به بهر ته نه ځئ. یو مشر یې ترکیې ته په لنډ سفر روان و، د هغه سفر یې ځنډولی دی. نو دا په خپل ذات کې یو فشار دی، او په مهمو ځایونو باندې ځانګړی ځواک یا د کندهار د شیخانو کومه کته چې ده چې د هلمند پخوانی والی یې مشر دی اوس، دا کتاب وینو ځایونو ته تګ دا پخپل د فشار علامی دی. او کندهار ته خلک ورتلل، د کابل څخه ځینې مشران ورتلل یا هلته د دې کړي سره کښېنستل چې دا شی نور نشي چلېدلی، دا فشار دی. تر کومه بریده پورې د پیسو د بندېدو خبره ده، هغه خو د ولسمشر ټرمپ پر ټولې دنیا باندې بشري مرستې بندې کړي دي، هغه خو به خلاصېږي، په دې باندې دوی هم پوهېږي. او کومې هغه غیر بشري مرستې چې دي نظامي چې موږ نه یو په خبر، دا څلوېښتو میلیونو وراخوا ته چې امریکا وایي شاوخوا شل بلیونه ډالر مو په تیرو درو کلونو کې ورکړي، نو د حقوقو نه په بندښت موږ خبر یو، نه یې په خلاصون موږ خبر، ځکه دوی ډېر مطمئن بریږي. نو زه فکر نه کوم چې دا به پر دوی باندې ډېر زیات فشار واچي، اما شک نشته چې وروستۍ غوغا په مطبوعاتو کې غږ راپورته کېدل د عباس تانګزي تاګ د په دغسې یو حساس وخت کې دا د فشار وسیلې دي. او یعنی دا موضوع لږ نوره چټکولی شي، خو لارې دوې دي، یا به دوی ته نور دا پړسوب زیاتېږي، دوی به له کورني او بهرني مخالفت سره نور مخامخ کېږي، او یا به دوی د نجونو مکاتب په لومړي پړاو کې خلاصي، په دوم پړاو کې چې به د ښځو ته د کار د اجازه ورکولو باندې کار کوي، او دریم پړاو بیا نور بشري حقوق دي چې هغه خو نو د درې څلور پنځه پړاو دي پارشي کې. دا دوه لارې دوی ته ورپاتې دي چې زما په نظر باندې ډېر امکان دا لري چې دوی دې ته قانع شي چې هو د نجونو مکاتبو ته په یوه چوکاټ کې لاره ور پرانیزي، او یا یو ټاکلی تاریخ ورکي چې دغه وخت یا په دې کال کې به دا شی پرانیستل شي، اساس کال یا روان کال. زما په نظر باندې د دې امکانات نسبتا دې ته ډېر دي چې جګړه پیښه شي.
مدنه کورودان افغان صاحب ته ستاسو بیرته راشم. مختار صاحب که تاسو راته وایست څنګه چې افغان صاحب ویلي د دې امکان ډېر زیات دی چې طالبان خپلو کې سره په دې سلا شي چې ښوونځي پرانیزي، که څه هم له تصوره او کېدای شي د افغان نجونو له غوښتنو یو څه ډېره لرې خبره وي، ځکه چې دوی په زلونو دا غوښتنه کړې ده چې باید ښوونځي پرانیستل شي او طالبانو تل دا ژمنې کړي، خو بیا هم لږ څنګه چې افغان صاحب ویلي یو څه هیله مندي شته. که چېرې دا کار وشي او طالبان ښوونځي پرانیزي، ستاسې په باور باندې نړۍ به وکولی شي یا وبه غواړي چې طالبان زر په رسمیت وپیژني او دوی سره تعامل؟
دا دی چې خدای داسې وکړي چې د افغان صاحب د خبرو په هکله چې طالبان د نړیوال فشار تر سوري لاندې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدي، پاک الله دې هم داسې کړي. خو د طالبانو مشر وایي چې که موږ باندې د بمونو مور او د نړۍ ټول اتم بم به استعمال کړي، موږ د خپل شریعت نه نه او د طالبانو په شریعت کې، د طالبانو په روایت کې د انجونو شوهنځای یا انجونو ښځې کار کول قطعا شتون نه لري. طالبانو کوم سناریو او کوم ستراتیژي چې لري د هغه د مطالعې او د سیرنیز بیس په معلومات پر بنسټ ویلی شو چې طالب دې جنو د شوانځي یا د پهنتون د خلاصولو نیت نه لري تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې طالب ملي مشروعیت تر لاسه کړی نه وي د ملي اجماع تر سوري لاندې خپل مشروعیت تر لاسه کړی نه وي زه مطمئن یم چې طالب د نړۍ سره په فاصله کې وي او نړۍ به د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني دویم موضوع د روسانو او د چینایانو او د ایران موضوع دی دغه روابط د پاکستان او د طالبانو یا په سیمه ایز ملکونو دا استخباراتي اطلاعاتي امنیتي او مقطعي روابط دی دا د افغانستان د منافعو په رڼا کې دغه روابط تحلیل شوی نه دی ځکه کله چې ته غواړې چې بهرنی سیاست د جوړ کې تر ټولو د مخ خپل مشروعیت ته ګورې یعنی یو مشروع نظام کولای شي چې د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د منافع او ملي ګټو تر سوري لاندې د نړۍ سره خبرې وکړي طالب چا سره خبرې کوي د طالب پښتون کې زرګونه بلکې لکونه کترونه د افغانستان نه ووتل نوې نسل د افغانستان د وتو په حالت کې دی طالب د ظلم او ستم او د انحصار سیاست خپل کړی سیاست دا چې طالب د طالب د پکتیا د طالبانو او بیا هم د قندهار د طالبانو په منځ کې اختلاف شته په دې اختلاف کې دوی کچېری جګړه وکړي په پلو کې دواړه بل منځ لاړ شي او دوی دومره هوښیار دي چې دا کار نه کوي او طالب د افغانستان منافعو ته نه ګوري طالب د خپلو هغه استمرار او استقرار د خپل نظام ته ګوري ځکه طالب لپاره د افغانستان منافع مهم دي
کچیری طالبان د افغانستان منافع په پام کې ونیسي او یوازې هغه چای چې دوی غواړي پلی کړي فکر نه کوي که دوی د خپل د حکومت دوام غواړي داسې به ونشي
د استا پښتنه مې د سیلګ واخیست کې اجازه راکړي چې دا خبره تکمیل کړم طالب تر هغه وخت پرې چې د یو مشروع نظام تر میکانیزم تر سوري لاندې مشروعیت د خپل ملت نه ونه غواړي طالب پردی دی ځکه طالب د پردیو د ستراتیژیکو د اهدافو د پلي کولو لپاره افزار دی تر اوسه طالب هیڅ داسې یو عمل نه ده کړی چې هغه د افغانستان د منافعو لپاره یا د افغانستان ملي ګټو ته درنو سترګو وګوري کله چې ملي ګټې موضوع مطرح کیږي بیا نو چپ او راست او شمال او جنوب مطرح نه دی بیا د افغانستان حاکمیت مطرح دی د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مطرح دی طالب د افغانستان د منافعو لپاره د ملي ګټو لپاره تعریف نه لري کوم تعریف ته د انجونو شوانځی او پانتون تړی دا په د مانا سره د دسته فدایې د پردی اهداف پلی کوي د خپل خاورې د خرڅولو لپاره بل چاته غلامي کوي یو نسل بې سواده ساتي دا خو د پردیو د ستراتیژیکو هغه برخه ده چې پلی کوي دا کته افغانستان ته د افغانستان
په بخښنه سره زما پوښتنه مې دا چې اوس دغه 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 مسایل چې تاسو یاد کړل کچې په بخښنه سره مختار صاحب کز مغه غلري ام دغه مسایل چې تاسو یاد کړل مخکې افغان صاحب مورته اشاره وکړه کچې ته په پام کې ونه نیول شي دغه پرسوب چې رامنځته شوی دا کده چې نورم په سي پراخ شي ولکه د خیر خوا او د ستنګزي په څیر باندې کده چې نور طالب مشران راپورته شي او د جنود د خونځي او مسله او د خزو د کار مسله یاد کړی کچیرته ک جنجال په واک دو ک د جنونو په تعلیم او نور مسایلو باندې ده خو کېده شي د پرسو بر سره له هم ډیر شي زما پوښتنه دلته ده چې څومره بیا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې بدلون رامنځته شي د ته ماده چې دغه بدلون ومني او کم کسان چې په کندهار کې دی په دوی باندې ومني لکه څنګه چې مخکې افغان سه بوله غوړ باندې غوړ کوي دغه غوړ امکان شته
داسې به بولالی دي طالبان په شی غور نه کوي طالبان د خپل ځان نه بل څوک ته احترام قائل نه دي طالبان افغانانو ته په خیرانو سترګو ګوري، طالبان د افغانانو کډرونو ته په خیرانو سترګو ګوري. طالبان د خپل ځان او د خپل روایت نفرت هیڅ چاته احترام قائل نه دي. طالبان اسیر، غلام، جاسوس او برده دي.
مننه مننه مختار صاحب کور ودان
معلوم دی افغان دا کار نه کوي. افغان خپل منافع ته اولویت ورکوي چې متاسفانه طالبان د افغانستان ملي منافع او ملي ګټه ژمن دي.
مدنه کور ودان افغان صاحب، تاسو ته راځم، وخت کم نه ده، سی دوه دقیقې وخت که تاسو تدرکو کدی کې سره د خبر راټوله کی. اوس چې دغه څرګندونې تاسو وکړې د دې احتمال شته چې طالب مشران کې دشي غور وکړي، تامل لنړۍ سره او د ښځو د حقونو په برخه کې د دغه دواړو پایلې به دغه اوس چې کوم اختلاف رامنځته شوی دی، د دوړو د ښځو د حقونو برخې او تعامل ته څه وی؟
زه خودلته یو پلج تغییر باندې دا خبره کول غواړم. اختلاف له وخته موجود دی، اوس یې لږ زور اخیستی دی، او زور یې ځکه اخیستی دی چې په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی. د خلکو تمه دا ده که چیرته تغییر راځي نو د ځان حضور ښکاره کوي چې زه دلته موجود یم. نو اختلاف زور دی، اوله خبره خو دا ده. اوس یې د پړسوب زیات شوی دی، دا یوه. او دوم چې کوم ټکی ته تاسو اشاره کوي، دا انتهایی ډېره مهمه ده. طالبان دا زه چې کومه خبره کوم، هغه طالب چې له ولس سره په تماس کې دی، هغه طالب چې له خلکو سره خبرې کوي چې دا کازوی عام سړی دی، دی چې په حکومت کې کار کوي، دا کازوی خو آل ورته وروړي، دا خو خبره ورسره کوي، دی په خلکو کې ګرځي. هغوی ټول په دې باور دي اوس چې په افغانستان کې موجوده حالت اوږدمهاله نشي چلېدلی. ځکه نشي چلېدلی، دا د خلکو د مشروعیت خبره چې کېږي. مشروعیت یعنی څه؟ مشروعیت دا معنا چې دا خلک ستا حکومت نه مني، د زړه د تلی ستا حکومت نه دی منلی. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته بشري حقوقو ته ژمن نه یې. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته د دې ملت نیم ملت ته ژمن نه یې. لکه نیم ملت زموږ دا ښځه ده، هغه که خور ده، که لور ده، که میرمنه ده، که په هر چوکاټ کې وي، که مکتب ته ځي او که کار کوي، ته دې ته ژمن نه. دا هغه شان دي چې پر دوی باندې په کور دننه هم فشار دی او د باندې فشار چې دی هغه لږ تغییر لري. دنیا شایي د دې دپاره پر طالبانو ته ونه وایي چې ته افغان نجلۍ مکتب ته پرېږدي، د ده به ګټه پکې یا، بلکې دا د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. پر بشر پر حقوقو باندې تیری دی چې ته یوه ښځه مکتب ته نه پرېږدي. دا د بشر پر حقوقو باندې ښکاره، د بشر له حقوقو ښکاره سرغړونه ده چې ته هلته ښځه کار ته نه پرېږدي. نو د بشر د حقوقو مسله چې ده، دا نړیواله مسله ده. فرق دلته دا دی چې طالب وایي، فکر کوي چې دا نړیواله مسله نه ده، دا زما کورنۍ مسله ده، دا زما کورنۍ ستونزه ده، په دې نو د چا څه کار دی. خو په نړیوالو اصولو باندې طالب نه دی خبر، یا هغه کړۍ نه ده خبره چې دغه فرمانونه ورکوي او دغه ډول کړنې کوي. نو کیږي به څه د دې په مقابل کې؟ اوله خبره خدا ده، په نړیواله کچه باندې په افغانان، د افغانانو نړیواله کچه در شم چې د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې خواره واره پراته دي، هغه چې په لومړي سر کې له افغانستان راوتلي، هغوی اوس خپلې پښې ټینګې کړي دي، هغه تلوسته اعتبار، هغه اوس کار پیدا کړی دی، هغه اوس دې ته کار ویلی دی چې زه دا غږ راپورته کوم، او دا غږ ورو ورو راپورته کیږي. دا پر طالب باندې فشار چې کاغه په میډیا کې وي، که په سوشل میډیا کې وي، کاغه لابینګ وي، یو چا ته خط لیکلی، مثلا ما ګڼ زیات خطونه لیکلي دي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته، د هیوادونو مشرانو ته، چې طالبان په دې قانع کوي چې دغه څه وکړي. او بل تر دې ورآخوا ته پر طالب باندې به ورو ورو د بهر ته د تګ دا بندیزونه زیاتېږي. دغه مودي چې دوی ته ورکول کېږي ستاسو بهر ته سفر کوي، پر دې باندې اوس افغانانو بهر کار شروع کړی دی چې ملګري ملتونه په دې مجبور کړي چې طالب بهر له افغانستانه مه پرېږده، چې دی په دې پوه شي چې دا ښځه چې په یو کور کې ناسته ده، د هغې دا څومره جبر او څومره ستونزه ده د هغې سره. نو اینڈ اف دی ڈے اخری کی با طالب مجبور مکلف دی سید خپل کسان به پدې کانی کی کداغه د پاره دی یو نړیواله دینی اجماع غواړي خلک راټولي پاغه کی د علماو فتوا اخلي د نړیوالو علماو او کله د دې د پاره دی یو په افغانستان کې کوم لوی پراخ غوند راغواړي دا غې په مټ دی ته یو هغه لار جوړي په دین کې هم داسې نه ده چې دین دا وایي چې سجدې ته د کار اجازه مه ورکوه او دا طالب ما درته ویل چې په ولس کې څوک په رابطه کې دی هغه په همدغه باور سوی دی نو زما په نظر باندې بدی کې به بدلون راځي او که بدلون رانه شي دی به نور منفي خواته دي چې ډیری په دې عقیده دي چې باید موږ منفي خواته ولاړ نه شو بلکې پر بدلون باندې
کار کوو. مننه کور ودان اوریدونکو زموږ پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونې ښه چاره ښه وخت.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
ساعت 3 بعد از ظهر